عادلانه مداخلت په جواب کې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او د اروپایي ټولنې سره خپلې سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
د فرخند اسد نمو د سلورنی موجود د خبرونو لنډي زوړیدو. اوس د پاکستان خبرو شو د دینو رسپانو د اداريو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې وفاقي حکومت په کمی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د ګلګت بلتستان او سلور ورن صوبو د اعلی وزیرانو په مشرۍ کې د اعلی پای کمیټه جوړی کړي چې دارنګ د ترهګری پر ضد کاروایانو کې توندوالی راشي او د وسلوالو د سہولت کارانو پر ضد هم روان کومبینګ اپریشن نور غوره جوړ کړي شي. ادارې وړاندې لیکي په کوټه کې په وکیلانو د حملې وروسته پوسټ په ټول ملک کې د سہولت کارانو پر ضد د کومبینګ اپریشن شروع کولو فیصله کړی و. کوم چې یو ښه ګام دی، ځکه چې کله هم د وسلوالو سہولت کاران لمینځه لاړ شي نو دغه خلک به پخپله کمزوري شي. ادریا اخري کې وایي اوس چې وفاقي حکومت هم کمیټه جوړ کړي نو په کار دي چې صوبایي کمیټه هم د ترهګری پر ضد په کمی تګلارې عمل درآمد باور کړي چې دا رنګ له دې خاورې ترهګری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پانه خپل ادریا په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او یې په دې منصوبه باباندی د خیبر پختونخوا تحفظات په خپل ځای موجود دي. او په 13 اکتوبر د منصوبه باندې وفاقي وزیر احسن اقبال په پیښور کې د خیبر پختونخوا مشروالې له خبرونه ورکول وو، خو لزینی مصرفیات په وجه یې د پیښور دوره وزنډوله. اداري وای همدارنګ د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم له حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم دې د غربي سړک په حواله خپل وادي پوره کړي. د اداري په وینا کې وکدل شي نو دا وخت خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو مشکلاتو سره مخ ته، یو خوا افغان کډوال دي نو بل خوا د قبایلی سیمو بے کور شو خلکو هم خیبر پختونخوا ته کډک کړي او دغه رنګ دا صوبه په تر هغه کړي کې هم د فرنٹ لائن کردار ادا کوي چې لکبلی سرمایه کارانو خپل سرمایه لدی صوبې نور صوبو ته منتقل کول شروع کړي. نو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د صوبې دا صورتحال په نظر کې وساتي او په دې غټه منصوبه کې د خیبر پختونخوا برخه باور کړي او چې څومره هم د دې صوبې اندېښنې دي چې هغه په فوري توګه لریکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې انټرنیشنل بزنس ټایم د هند او روس په اړیکو، اول جزیره د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. د شاهین بونیرینا د دواړو راپورونو مهم ټکي اورو.
انټرنیشنل بزنس ټایم په یو راپور کې لیکلي دي چې هند او روسیې د بریکس د کالیزي سرمشریزي غونډې پر وخت 14 لوازنامې لاسلیک کړي دي او د هند په کوډان کولام کې د بجلی د جوهري منصوبې پرانسته هم کړې ده. دواړه هیوادونه رضا شوي دي چې د ساینس او ټیکنالوژي په میدانونو کې د مرستې لپاره به یو شریک کمیشن هم جوړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د هند او روسیې دریز یو دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د روانو چارو په اړه هغه او ولسمشر پوټین یو شان خیالات لري. د راپور تر مخه دواړه هیوادونه په دې هم موافقې ته رسیدلي دي چې په هند کې د سپکو هیلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو شریکه پروژه پیل کړي. بلخوا الجزیره په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي دي چې په ډان ورځپاڼه کې د خبریال سرل المیډا راپور باید د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې وکتل شي. هند تور پورې کوي چې پاکستان میشتې وسلوارې ډلې په هند دننه بریدونه کوي، خو بیا پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د خبریال سرل المیډا راپور د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې په سرل المیډا له هیواد بهر د سفر بندیز غندلې دي او په وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د خبریالانو لپاره حالات ښه کړي. الجزیره لیکلي دي تر کلونو په پاکستان دا تور دی چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي چې پاکستان ته خطر جوړي، خو د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره هغه وسلوالو له پناه ورکوي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس یو بل راپور تر راغلم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته نو د هغه دینه تاسو ته د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د امنیو د نامنیو پر پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنو د ولسوالو په سکوت کې لاس درلود دا د یو قضایي پلټنو لاندې ونیسي. په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد واصل وصال په دې راپور کې اورو.
دا افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل دا د لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې داسې راغلي:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې ادارې دې د فاسدو عناصرو، پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکی کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپل دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نخه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصولو سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د شخصي پونتونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن، هایر ایجوکیشن کمیشن څخه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. غلام غوث له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې په پختونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبري اترې وکړې. په دغه محل د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي:
دا ثبوت کنه ده، ما سره اسسټنټ پروفیسر دی، هغه په کینسر ریسرچ کوي. ایچ ای سی ورته میډل نه ورکولو، اس قسم ریکگنیشن هم نه ورکولو. ما کاغذونه ولیکل، کینیډین ګورنمنت هغه ته $25,000 کیش اوارډ ورکړ. ډاکټر امجد علی هغه پښتون دی او ساده ونه سړی، خو هغه ټاپ ریسرچر دی. هغوی کینیډین ورته خپل فیلډ ریسرچ باندې $25,000 کیش وار $25,000 مینس $25,000 نو زه په هغې باندې فخر کوم.
بلې خوا ته د اقرا انټرنیشنل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان مشال ریډیو ته وویل چې که چېرته هغوی د بهر هیوادونو څخه کارپوهان یا استادان خپل پوهنتونونو ته راغواړي نو وفاقي حکومت د امنیت په بانه هغوی د بهرني استادانو او ماهرینو نه هم لري ساتي.
بهرني کسان چې مونږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې هغوی چې مای سره خبرې وکړي چې تاسو راشئ زمونږ د ټیچرانو سره لږ میلاو شي زمونږ سټوډنټانو سره خپل ایکسپرټیز دا کوي نو هغه ډېر خوشحاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو هلته کې بیا هغوی وایي چې یاره نه دا خو کے پی کے ته به ځي نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفکیټ پکار نو نو ابجیکشن سرٹیفکیټ به وزارت داخلہ ورکئی نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا مونږ څه کوو. ما بیا لږ ګیله وکړه چې یاره دا نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنده ولې زما د پاره نو سی دا بیا وایي چې دوی ته به سیکورټی بیا ته ورکوي نو یار زه پروفیسر چې کوم دی زه خلکو ته سبق خیم که ما بلاس کې تماشا کلاشنکوف نیسلی وي.
په تعلیمي میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د څلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په اسلام آباد کې احتجاج به پوره نه وي او تر هغې به دوام لري تر څو چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او یا تلاشي نه وي ورکړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف وایي چې چا ته به هم اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد بند کړي. نو تفصیل ګوله یاد راکړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که چېرې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف غلا نه وي کړي نو ولې بیا له پلټنو څخه ویریږي او د حکومت خلاف اخري او حتمی لاریون به په اسلام آباد کې وي. پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته عمران خان ویل په اسلام آباد کې به ټول ولس را غونډیږي او دا ځل به په ډی چوک کې نه کینی بلکې په هغو سړکونو به کینی چې حکومتي دفترونه بند کړي. نوموړی ویل
هم ان کو گورنمنٹ نه کرنے دیں گے احتجاج پر امن ہوگا
منګ به حکومت کار کول ته نه پرېږدو. دا به پر امن احتجاج وي. زمونږ احتجاج به پر امن وي. دا یاد لري چې په جمهوریت کې د پر امن احتجاج اجازه شته. دا غیر جمهوری عمل نه دی. تاسو ټول اسلام آباد ته راغونډ شئ او له خپل ځان سره خوراک څښاک سامان هم راوړئ. دا به هغه پخوانی احتجاج په شان نه وي چې پکې کاروبار کېدو. موږ به تر هغې دلته کینو تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي او یا خپل تلاشي ورکړي.
یا نواز شریف استعفا دے گا اور یا اپنی تلاشی دے گا.
عمران خان زیاته کړه چې په پاکستان کې حکومت نه بلکې مافیا دا چې د خلکو پیسې غلا کوي. بلخوا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرون په باکو کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د اکتوبر په 18 به اسلام آباد نه بنديږي او هغه عناصرو ته به اجازه ورنکړي چې د ترقی لار نیسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی یا اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونه. تاسو ته هر ونیزې زموږ همکار باز محمد عابد برابرۍ نو راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی رپورټ ولرو. بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو او په اخره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو په دې وروستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیره اونۍ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه. نور حال په رپورټ کې درکوو. د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنی په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمېر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربېره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمیر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې. غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وویل کتاب دی چې خلکو ته علم او پوهه انتقالوي. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د کونړ په اړه هر اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي.
کتاب یو ډېره لویه خزانه ده. کتاب د قومونو د یووالي، وحدت او اتفاق سبب دی. کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار، تجربې،
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې خپله هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د خپلې ولسوالۍ په اړه یې له یاد کتاب نه ډېر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې میخیل صاحب رڼا اچولې ده. نو زما خو سره مینه زیاته شوه چې زه به په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کوم. د نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل یم او رښتیا چې په ډېر لنډو ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه، د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم کور ودانیو ته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې لا زیاتو څېړنو ته لا زیات کار ته ضرورت دی.
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپل ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي.
د ارزښت زما په نظر ډېر زیات په دې کې دی چې پس له دې تاسې ته وظیفه در سپاري چې نوې پیښې ثبت کړي او هغه په همدغه شکل په علمي شکل مطالعه کوي. ځوانان وظیفه ده چې دغه پیښې پرې نه دي چې یوازې د اخبارونو عنوانونه شي. نننۍ پیښې باید تاریخ شي او تاریخ تاریخي فکر غواړي. په دې خاطر زما مشوره، زما غوښتنه د دوستانو نه دا ده چې د خپل ټاټوبي په اړه باندې تاریخي فکر وکړي. میاخیل صاحب دا کار کړی کورې ودان.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل که څوک د کونړ په باب له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې پام دې کېدای شي. د چې څه لیدلي، څه لوستي، څه اورېدلي دي، دا درې وړې سب کړي دي او موږ ادارې په لاس کې دغه کتاب یې ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې مسلکی ریسرچ سره کوي که به هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو لوړ ماخذ ده که چېرته د کونړ په بابا نه هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي، تحقیقات کوي، نو دا کتاب یو لوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي، مسایل پکې نوي دي. موږ تر اوسه پورې دا د کونړ هغه زړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې داسې یو کتاب په بڼه باندې موږ ګورو چې په دغه نوو ولسوالیو باندې او په نوو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو، دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل د خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زموږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو. نو زموږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي د ماغه دی تاریخ یې ویلی دی. نو سړی چې خپل تاریخ نه نه خبر دی محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو معاصره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټول نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر، د وطن معماران، د واقعیتونو په بهیر کې د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه، د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او بحثونو ټولګه، درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلی کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یو کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستې چې پر مشاهیرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي، د ټولنیز فساد، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول، خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول، او د جګړو دورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ حل لاره نه ده، او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلک د حکومت سره وصل شي، د خپل دولت حمایت وکړي، د خپل ولس حمایت وکړي، او همدې عمومي اهداف.
څومره وخت کېږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده، او په دغه عمر وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نوښت یووالې ټولنې وشو چې کار کوي. په دې عمومي کارونه چې زموږ د عام فرهنګي دي، عام ټولنیز دي، فرهنګي کارونو کې کووایو چې مشاعرې او ارزښتمنو ورځو لمانځل دي، او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو د لیکچرونو یو لړۍ مخې ته بیا په هغې کې تر اوسه پورې یو 15 لیکچر وړاندې شوي دي.
بالکل، هغه د لیکچرونو یادونه خو به کوي، خو دا راته ووایه چې ښارونو نه لرې په خاص کونړ کې په یوه کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه، دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت اغېز پرېستلی دی؟
الحمدلله، اوس خو موضوع داسې دی چې د کلي او د ښار ترمنځ واټن نږدې شوی دی، مثبت تاثیرات لري. مخکې مو فکر کوو چې علم به حتماً او یا به قانون په ښار کې وي، اوس الحمدلله کلي او ښار سره نږدې شوی دی، نو دلته ښه تاثیرات لري، او تر څو پورې به کلي خلک ځان فراریان حسابوي. په همدې لحاظ باندې موږ دا غوره وګڼه، لکه زموږ د ټولنې لارې زموږ حکومت ته یو څو روپۍ ټیکس لاړ شي، دا به هم د خیر خبره وي، او هغې ته به هم دا ثابته شي چې د کونړ په لرې سیمه کې خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې د مرکزي حکومت پورې ځان وتړي. او
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل، مثلا څنګه لیکچرونه تاسو دلته وړاندې کړي؟
دغه یو لړۍ موږ پیل کړه چې د جوړو بحثونو تر عنوان لاندې وه. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضلادي سم وړاندې کړه چې څنګه یو موږ ځوانان تربیه کړو، څه قسم وینا وکړي، په پروجکټور د لارې وړاندې کړه. دویم لیکچر د ریاستي او پارلماني نظام مقایسه وه چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستي او پارلماني نظام یعنې څه. دا لیکچر ما خپل وړاندې کړ. یو بل لیکچر به د عدم تشدد او باچا خان مبارزه وه. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته، دا بیا ما وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون زغره شمی وړاندې کړ، او د لړۍ روانه د ارچیوال صاحب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی. او راتلونکي لیکچر به مې انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو په حساب.
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع وه چې تاسې واضح کړله. ادبي او کلتوري غونډو کې څه کوي؟
ادبي او کلتوري غونډو کې خو مشاعرې وي. مشاعرو برخه عموما موږ وویل چې دا د یو برخه وګرځېږي. خصوصا ډېر کوشش کوو چې د کره کتنې برخه پکې هم مخې ته راوړو. عموما د ملګري ډېر فرصتونه نه لري، مهم د رخصتۍ ورځو ته ځان برابرو، نو بیا رخصتۍ ورځ یا مشاعره راټینګ کړو یا ورته داشن یو لیکچر برابر کړو.
ملي ورځ یا د خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کوي؟
او د ازادۍ ورځ منزل، مثلا د قاسم خان شهید لین المنزل، او همدا شان د نورو شهیدانو پروا په لحاظ باندې، مهم ورځ په لحاظ باندې موږ غونډې کوو، یا د بابړې د شهیدانو ورځ المنزلو چې هغه موږ نوښته یووالي ټولنې په کونړ کې ول منزل، او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ول منزل شوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو مېرمنو د سنگار داسې یو عنصر دی چې په ودونو او اخترونو سربیره د خوښیو په ورځو شپو کې هم جونې په لاسونو پورې کوي. دا چې نن سبا جونې څه ډول نکریزي استعمالوي، په دغه رپورټ کې ورته تم کیږو. س سره لدی چې د نکریزو دود لپیړیو رئیس په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري چې په اخترونو ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پرینجونی لاسونه سره کوي. خو د جلال آباد ښار یو تندوکاندار نور زمان چې نکریزی پلوري وایي چې په دې وروستیو کلونو کې یې خرڅلاو کمرنګی شوی دی.
نکریزی خپل تمنګ اړې نکریزی ورې لکه هندي نکریزی خپل او پاکستانی نکریزی خپل او افغاني نکریزی خپل زیات ډول نه چې مشورتیا پیدا کړي دغه هندي نکریزی پیدا کړي دا ځکه چې داغه د پاکټونو کې راځي او چې کوم نکریزی را لګي هغه مستعار جوړي او خشتي نکریزی منګه کله په مخ کې کلو کې نکریزی خرڅول نو پیرودونکو بیخي زیاتو خو اوس بیخي کم شوی دي.
سره لدی چې په کلو کې د وطني نکریزی دود اوس هم پالل کیږي خو په خارونو کې زه هغه هندي او پاکستانی نکریزی نیولې چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې لکه نه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي په ښارونو کې ترینجونی متاثره کیږي او د هغوی په شان سینګارتو کې استعمالوي.
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې او دا ګوري نور په دوی باندې ډېر منفی اثرات کوي. حتی خپل کلتور او انانات دا سسی پخوا پاتې ول افغانی ټولنې ته هغه له لاسه ورکوي. نو لامل هم دا کېدای شي او بل دا چې فیشن سامان آلات بدون نکریزو څخه هم زیات شول، یعنی فیشنی وسایل د خارج ملکونو څخه یې موږ یوه ته راغلل.
درزو په نوم یو انجلۍ وایي چې بهرنۍ نکریزی ځکه خوښیږي چې لاغوی سره ډبل ډبل ډیزاینونه هم مندل کیږي.
نکریز چې واخلو مونږ هغه مثلا که زری که ساده یا غلطه اوسره کتابچه خرڅي هغه بیا کولی شو خپله یا مونږ کوو یا په کور کې داسې نور څوک لرو چې زدای وي په هغوی نه یې کوو. زیاتره ګلان اچوو خو خالي خالي ډاکې نه چو ځکه ډاک بیا رقم هغه بریښي بعد بریښي. زما نکریز واقعا ډېره خوښېږي. دا مونږ رواج ده.
د نبیلې په نوم هم یو انجلۍ وایي چې ډیزاین لرونکي نکریزې یې ډېرې خوښې دي.
زما نکریزې ډېرې خوښېږي او په لاسو به نږدم خو کله څوک نقش کوي او څوک بس همداسې په لاسو به نږدي خو زما ډېر نقشې خوښېږي پخپو باندې خوستن پلاسو باندې زما ډېر خوښ دي. زما ډیزاین مې ډېر خوښېږي چې ظریف وي.
دا دولو ده چې پخوا به په لغمان او ننګرهار کې کروندګرو نکریزی کرلې بیا به یې په دوکاندارانو پلورلې درغنې به یې معده کولې په اوبو کې به یې خښتولې او بیا به یې په لاسونو او خپو پورې کولې. خو اوس چې بازارونو ته تیارې ډیزاین شوي نکریزی راغلي د وطنیو نکریزو بازار یې کمرنګی کړی دی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.